السلام علیکم واسطے دی مشے دا مشال ریڈیو دا نند خالی ورس 2014 کال دا فروری دا میاشتش پگ منیٹا دا ملیا میرزا دے مو دا مشال ریڈیو دا مازی گرا سلورو بچو پخپرونه کی تاسدار کلی وایم پخپرونه کی پیوش میر کورنو سیمایزو او نڑی والو موضوع کانو دا رپورٹونو تر سنگ 19 پروگرام تڑون درو اول خبرونه لگل ایاز
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی پاکستان وایي چې غواړي د افغانستان د سولې خبرو ترلاسه لپاره زر تر زره لا نقشه جوړ کړل شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په شمالي ولایتونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او د شام 60,000 وګړي د ترکیې پر پوله راغون شوي دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای باید په سلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړ کړل شي د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف نن په اسلام آباد کې سلور اړخیزه غونډه ته خپل وینا کې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل زه تمه لرم چې همدې جذبې سره به هلې ځلې روانې وي او څلور اړخیزه ډله به اوس پر دې توجه ورکوي چې د مفاهمتي عمل لپاره زر تر زره یو لار نقشه جوړ کړي او چې څومره هم زر کېدی شي د افغانستان حکومت او طالبانو استادو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو لپاره لارې چارې ولټول شي دا د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استادو ترمنځ درې مغونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل یوې عملی طرحې رامنځته کول دي په دې غونډه کې د طالبانو د استادو ګډون نو کړي د بچخان پونتون زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د یاد پونتون دی زر تر زره پرانیزي ځکه چې د دوی زده کړې متاثره کیږي د بچخان پونتون زده کوونکو د غوښتنې په داسې حال کې کړې چې د یاد پونتون وایان سید خان خلیل نن مشال اړې ویل چې امنیتي ادارو ورته خبرداري ورکړې چې د پونتون امنیت لا نور ټینګ کړي او تر هغې به پونتون بند وي تر څو چې امنیتي وضع ښه شي ونه وي خو د بچخان پونتون د زده کوونکو تنظیم اکشن کمیټې مشر حضرت علي مشال اړې ویل پر بچخان پونتون د جنوري په شلمه نیټه وسله والو برید کې د دوو استادانو په شمول یوشت زده کوونکي وژل شوي ول د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نچکارۍ پر ضد د کارکوونکو احتجاج نن هم دوام لري او له تیرو 15 ورځو راهیسې هوایي جازونه ولاړ دي پرون ناوخته د هوایي شرکت د کارکوونکو او حکومتي وزیر محمد زبیر ترمنځ ملاقات وشو د ملاقات وروسته وزیر ویل چې احتجاج به ډیر ژر ختم شي خو پر دې موقع له خبریالانو سره د خبرو پر وخت د کارکوونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سوهیل بلوچ ویل د دوی احتجاج به همدغه رنګ تر هغوی روان وي تر څو یې غوښتنې ونه منل شي په دې د احتجاج کې تر اوسه پورې دوه کسان وژل شوي دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د شمالي ولایتونو څنګه وایي په دغه سیمو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی د دغه دفتر د ښځو څانګې مرستیالې ماري هیدري نن مشال اړېتی وي چې روان کال کې له دوی سره په بلخ سرپل سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیې ثبت شوې دي هیدري زیاته کړه چې په دې قضیو کې ډېرې یې زندي کول جنسي تیری وهل ټکول او صحرایي محکمی شامل دي د افغانستان دفاع وزارت وای په چې په غزنی ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو مخه نیولې ده دغه ولایت د دغه وزارت وایان دولت وزیرین مشال اړتی ویل داعش وسلوالې ډلې هڅه کوله چې په غزنی ولایت کې ځان ته مرکزونه او پټنځایونه جوړ کړي خو افغان امنیتي ځواکونو یې مخه ډب کړې ده بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر لخوانن په خبرې شوي خبر پاڼې کې ویلي شوي چې په کوټ او اچین ولسوالیو کې د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې 28 داعش وسلوال وژلي دي او 10 نور یې ژوبل کړي دي وسلوالې ډلې د حکومتي اداو په اړه څه نه دي ویلي د شام شمالي خار حلب کې د حکومتي عملیاتو له وجې را تښتېدلي د 60,000 نه زیات د شام وګړي د ترکیې پر پوله راغون شوي دي د شام حکومتي ځواکونو چې ورته د روس هوایي ملاتړ ترلاسه دی او یاغیانو ترمنځ د سختې جګړې رپورټونه ورکړل شوي دي د برتانیا میش د شام د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې دا نښتې تېره ورځ د حلب سره نږدې پ په راتیان خارګوټی کې شوی چې دواړو خاونه پکې یو سل او شل کسان وژل شوی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې د دوی شمیرو تر مخه تر شل زرو پورې کسان د ترکیې په پوله باب السلامه راغون شوی دی. په تایوان کې یوې زورورې زلزلې یوه ولس منزله ودانۍ ونړوله چې پکې پنځه تنه مړه شوي او پنځه دېرش نور د ړنګې ودانۍ تر ملبې لاندې ورک شوي دي. د شپږ اشاریه څلور ریکټر په کچه زلزله تېره شپه ناوخته وشوه چې د تایوان په جنوبي ښار تاینان کې ډېر ورانې کړې دي. تر اوسه لږ تر لږه درې سوه اتلس کسان په روغتون کې بستر شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وایي روس او شام د ملګرو ملتونو له هغه قرارداد سرغړونه کوي کوم چې په روانه جګړه کې د ډزبندۍ غوښتنه کوي. البته د سولې خبرې روانې دي چې دا رنګ دا مسله هواره شي او د سولې مذاکراتو ته بیا کتنه وشي. جان کیری پرون په واشنگټن کې د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې روس دته نیغ په نیغه داسې اشاره ورکړې دي چې دوی د ډزبندۍ لپاره چمتو دي. د ده په خبره ایراني چارواکو هم دوه ورځې مخکې وویل چې دوی به اوس د ډزبندۍ ملاتړ کوي. کیری وویل چې ځینې تعمیري منصوبې لري چې څرنګه د ډزبندۍ تړون عملي کېدی شي، خو جان کیری په خبره دا تشې خبرې دي او دا رنګ په شام کې بمباریو ته دوام ورکړ شي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې ګل ایاز سره وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې پاکستان وای غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه زر لار نقشه یا روډ میپ جوړ کړی شي، خو کارپوهان څه وایي؟
کومه په شرم باندې د ریټو لپاره مکمل تیاری غواړي. بل طالبانو چې کوم دا شرایط وړاندې کړي وو نو څلور خبرې وې، نو هغه کې ما په شرم باندې ټولې خبرې خو فعلا نشي کېدلې.
د باچا خان پوهنتون 400 زده کوونکي وایي چې زر تر زره د ورته یونیورسيټي باید واپس خلاص کړل شي.
کم سمستر کم ټایم دی، کلاسونه چې کم ټایم دی هغه بیا کیږي، لکه چې کم کریډیټ آور دی هغه بیا نه پوره کیږي. هغه بیا مثال سټوډنټ سره د غوښي د شپږو میاشتو کم سمستر بیا درېو میاشتو کې ختموي.
په هفتوار پروګرام تړون کې د سواد په اړه خبرې لرو.
نیویورک د عوامل تجارت خارون د سواد نور داسې ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس خارونو شکلونه اخلي، په دې کې ماته دا فاسخیر نه ده بحرین دی، مدین دی، کالام دی.
لمشال ریڈیو سره سه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مذاکراتي عمل بهالې دلو سره به دوامدار امن او استحکام ته لاره برابر شي، چې لپاره د سلور اړخیزې هونډې ګډونوالو ټولو خواو ته پکار دي. د مذاکراتو د شروع کولو په مقصد یو لار نقشه یا روډ میپ مخې ته کیږدي. دا خبره نن د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د سلور اړخیزې کمیټې هونډې ته په خطاب کې وکړه. په دغه هونډه کې چې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي پکې ګډون لري، د سلور اخیزه خبرو اترو درېمه ناسته ده. له دې مخکې تیره میاشت په کابل کې هونډه شوې وه. تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د افغانستان د امن او مفاهمت لړکی د سلور رخیزه کوارډینیشن کمیټې درېمه غونډه اسلام آباد کې روانه ده. د غونډې په شروع کې د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د کمیټې په کار او زیار تسلخ کار کړه او زیاته کړه چې باید زر تر زره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل شروع کولو لپاره تګلاره یا روډ میپ ورکړي. د زیاتوي
په اتلسمه جنوري کابل کې شوي غونډه کې کوارډینیشن کمیټې په طالبانو ډلو غږ کړی و چې بغیر د څه شرطونو دي افغان حکومت سره زر تر زر مذاکراتو ته کینی، او د دې سره ممکن ده چې افغانستان کې د پوخ سیاسي مصالحت لار وموندی شي. او زه هیله لرم چې سلور اړخیزه کمیټې به د خپل روح او عزم مطابق اوس خپله ټوله توجه د مفاهمتي عمل د تګلارې ټاکلو او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو شروع کولو اړخ ته را اړوي.
سرتاج عزیز دا هم وی چې د تیری اوګدی مودې راسه افغانستان د جنگونو او نامنې سره مخ دی، چې لوجې عام اولس سخت ځپل شوې دي. د په خبره د نامنې ختمولو یوازینې لار سیاسي مصالحت او مفاهمت دی.
زدل ته هم ویل غواړم چې پاکستان د افغانستان هغه اندېښنو سره متفق دی چې ګنې مخ په زیاتېدونکي تشدد یوه لویه ننګونه ده او باید چې د مذاکراتو اهمه نقطه دې تشدد کې کمی راوستل وي. مونږ ګڼو چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو دپاره یوه صفا واضحه او قابل عمل تګلاره ضروري ده. مونږ له پکار دی چې د مذاکراتي عمل ترتیب په خشان جوړ کړو، په وخت متفقه فیصلې وکړو او داسې ګامونه پورته کړو چې ورسره مفاهمتي عمل مخکې لاړ شي او نتیجې ورکړي. او زه هیله لرم چې زموږ دې مشترکه کوششونو سره به د طالبانو زیاتې ډلې مذاکراتي عمل کې شامل شي.
د یادونې ده چې پروس کال اخره کې اسلام آباد کې د آسیا زړه غونډې دوران د څلور اړخیزا کوارډینیشن کمیټې جوړولو فیصله شوې وه او تر دې دمه د کمیټې دوه غونډې په اسلام آباد او کابل کې شوې دي. کمیټې کې د پاکستان، افغانستان ترڅنګ د چین او امریکا استازي هم شامل دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې پاکستان ویلي دوی کوشش کوي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي او د طالبانو زیاتې ډلې خبرو اترو ته کینوي. د مشال ریډیو خبریال فرخنده اسد د سیمې د امنیتي چارو له کارپو رحیم الله یوسفزی نه پوښتلي چې آیا د طالبانو لخوا وړاندې کړل شوي شرطونه به څومره عملي وي. په جواب کې رحیم الله یوسفزی وایي
طالبانو چې کوم دا شرایط وړاندې کړي وو، اوس چې کوم دا غونډه شوې وه په قطر کې په ګواش، نو څلور خبرې وې. نو هغې کې ما په شرمه مې ټولې خبرې خو فعلاً نشي کېدلی. ممکن ده چې یو دوه خبرې خو پکې وشي. یو دا طالبان چې غواړي چې د هغې خلاف چې افغانستان حکومت دغه منفي تبلیغات کوي، پروپیګنډ کوي، دا ودرېږي، دغه کېدی شي. بل چې هغې دا وایي چې په قطر کې د هغې د رسمي دفتر خلاص شي، دغه هم ممکن کېدی شي چې افغانستان حکومت ومني، امریکا او قطر ومني. خو دا دوه نورې خبرې چې کوم دي چې د هغې د کوم مشرانو نومونه دي، د ملګرو ملتونو د امنیت کونسل طور فہرست کے، نو دے کے بیا یواز امریکہ نہ بلکہ دے کے بیا رتون دی، روس ہم دے، چین دے، برطانیہ، فرانس، غریب بیا ٹول چ رضا شی نو بیا بدا کار کی گی. اور در طالبان او چکم بندیان دی گوانتانامو کے یا افغانستان کے دارے خوشی کے دل، نو در ہم ما پسکل من دے لگ وقت پا غواری. نو دا دا چی اوس خو دن پس ته دوی یو کېدی شي زیاتې هلې ځلې وکړي. او طالبانو سره خو مخکې نه رابطې پاکستان بم کړي وي، نور هم کېدی شي کړي وي، چینیانو سره رابطې شته. خو طالبانو دغه شرایط دي، نو ما په شل مندې چې د هغې څه خبرې ومني، نو بیا ممکن ده چې په آینده کې زیات امکانات جوړ شي چې دا خبرې پیل شي.
سمه ده. د افغانستان حکومت له تېرې یوې اوږدې مودې راهیسې د پاکستان دا غوښتنه کوي چې دغه هیواد دی په خپله افغان پالیسۍ کې بدلون راولي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به په راتلونکي کې ممکنه وي؟
دا خو د افغانستان حکومت خواهش دی، د هغې غوښتنه ده. پاکستان به د خپل حالاتو مطابق، د خپلو ګټو مطابق فیصله کوي چې هغې به د افغانستان په هکله په آینده کې څه پالیسي وي. خو دا ده چې پاکستان خو دا وایي چې د هغې په پالیسۍ کې بدلون راغلی دی، او هغې غواړي چې د افغانستان حکومت سره ترهګرۍ خلاف په جنګ کې تعاون وکړي، یا دغه طالبانو او د افغانستان حکومت دا خبرې وشي. لیکن پاکستان خپل کوشش کوي. نو ما په خیال باندې دا اوس افغانستان حکومت چې دی، نو هغې به هم طالبانو ته څه ورکوي، څه به ورته پیشنهاد کوي، څه خبرې به کوي. طالبان به هم بیا خپلو ګټو ته ګوري، هغې هم ډېرې موده جنګ کړې وي. نو زما خیال دی چې دا خبرې خو دی کې ډېر اوس پورې لا کارونه پاتې دي. دا لا آسان کار نه دی چې دا خبرې ژر پیل شي یا کامیاب شي.
تاسو له رحیم الله یوسفزی سره مرکه واوریدله. د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. ورزو بل خبر ته چې د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای د کارکونکو احتجاج لا هم دوام لري او په پنځمه ورځ لا هم د جازونو تګ راتګ ولاړ دی چې له کبله مسافر له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا د دې شرکت د پایلټانو سازمان اعلان کړی چې دوی نور احتجاج نه کوي، خو د دوی د ساتنې ضمانت ورکړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پی آی ای کارکونکي د هوایی شرکت د نچکارۍ د حکومتي فیصلې خلاف راوتي دي. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوږ شئ.
د پی ای ای د پایلټانو سازمان پال پا د صدر عامر هاشمی تر مخه دوی د جازونو نور ودرولو ته تیار نه دی او که حکومت د دوی د امنیت ضمانت ورکي دوی جازونه چلولو ته تیار دي. خو لا تر دې دمه د حکومتي چارواکو لخوا ورته څه باور نه دی ورکړی شوی. پاکستانی مطبوعات وایي چې د پایلټانو د سازمان صدر عامر هاشمی دا تور هم لګولې چې په دوی جازونه په زور ودرول شوي او د ټلیفون د لارې ورته دړکې ورکړل شوی وي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کراچۍ ته تللی چېرته چې به هغه د پی ای ای د کارکوونکو سره په احتجاج کې ګډون گئی. اسلام آباد کے خبر یالانو سره د خبرو په وخت عمران خان ویل چې په کراچۍ کې به خپلې غوښتنې مرکزی حکومت تک دی ځکه چې حکومت ټولې فیصلې په یوازې سر کوي او پارلیمان ته نه خبرېږي. پچکاری دلوی سوچ نه پس کولې شي او دغه وخت هم دا په ذهن کې ساتل پکار دي چې ولس تتری ګټ رسی او کنه او چې کله د یوې قامی ادارې نشکاری کولې شي نو په دې په قامی اسمبلی کې بحث پکار وي او فیصلې په پارلیمان کې کولې شي. په حقیقت کې نشکاری څه شی دی؟ یوازې چلون کې بدلیږي نوی جازونه خو نه راځي. نو حکومت دې د پی آئی اے انتظامیہ سمجھتی
مینجمنٹ بدلے گی پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائے گی بھائی گورنمنٹ مینجمنٹ ٹھیک کر دے.
د جازونو پنځه ورځې ودرول وروسته د خالی په ورځ دا امکان سرګندول کیږي چې احتجاج به ختم کړل شي. په دې لړ کې د خالی پشپا د پی آئی اے د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سویل بلوچ په مشرۍ کې کارکونکو او د نچکاري مرکزی وزیر محمد زبیر ترمنځ ملاقات شوې. د ملاقات وروسته خبریالانو سره د خبرو په وخت مرکزی وزیر وویل چې دوی غواړي دا مسله هواره کړي ولې شرط دا دی چې د جازونو تګ راتک شروع شي.
هم سب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آپریشن
مونٹول غواړو چې آپریشن زر تر زر شروع شي او په کوم ځای چې دا مذاکرات ختم شي نو له هغه ځایه به شروع کوو. مونږ په دې خبر سنجیده غور کوو چې دا مسله هواره
کړو.
په دا مهال د پی ای د مشترکه کمیټې مشر سویل بلوچ ویل چې اوس د دوی تر ټولو لویه غوښتنه دا ده چې هغه څلور کسان دې راوستل شي کوم چې د احتجاج پر مهال نیولې شوي وو.
مونږ
درخواست کړې چې زموږ څلور کسان ورک دي. هغه زموږ لپاره تر ټولو مهم دي ځکه چې زموږ دوه کسان وژل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي. نو لومبه خوازداده چې د غسلور کسان دي زر تر زره پیدا کړی شي او تر څو چې موږ ساتمی نتیجې ته نه یو رسیدلی تر هغه ودا جازو نه تګ راځي. نتیجې ته نه
پوهچنګي اپریشن سسپندډ
دی. د پی ای د کارکونکو لخوا د سه شنبه یا نه پورز د جازو نه تګ راتک په مکمل توګه ودرول شوی دی او تر دې دمه د 200 نه زیات پروازونه د ملک دننه او بهر ملکونو ته نه دي تللي. د سر سره د احتجاج پر مهال د دوه کسانو د وجنې د پلټنو لپاره د نیم فوجي ځواک رینجرز لخوا یو کمیټي هم جوړ کړی شوی او هم دې لړکی د جمعې پورز د کارکونکو مشترکه کمیټه د ڈی جی رینجرز سره لیدا کاته کړي او د دوی لخوا خبر شوی ویډیو کې خودلې شوی تن په اړه ڈی جی رینجرز ته ویلي چې هغه مشکوک نه بلکې د پی آئی اے کارکونکو دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د بچه خان پوهنتون چارسده وین سید خان خلیل مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیتي ادارو لخوا دوی ته نوی امنیتي یا سکیورټي الرټ او خبرداری ورکړل شوی دی چې امنیتي حالت لا هم اغلته نه ده او باید پوهنتون د بندو ساتل شي. بلخوا د یونیورسټي زده کوونکي وایي چې د پوهنتون د بندېدلو له وجې د سیالۍ په دې تیز وخت کې د دوی زده کړو ته ډېر زیان رسیږي او زر تر زره دې دوی ته پرانیستل شي ګنې دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. شبیر جان معلومات لري.
دا باچا خان پوهنتون ویان سید خان خلیل مشال لیډو ته ویل چې پرون هم دوی ته د امنیتي ادارو انتظامیه لخوا الرټ جاری شوی دی چې پوهنتون دې نه پرانیزي او امنیتي وضع لا ټیک نه ده نو ځکه لا پوهنتون دې بند وساتل شي.
یو خبره ده زه کوم مونږ ته پرون هم چې ده یو وینا اوسو باضابطه تور باندې چې تاسو په دې علاقې باندې مطلب دا چې لا اوس هم حالات کم نه دي. نو یو خو دا مسله ده دویمه خبره دا ده چې انتظامیه بار بار دا خبره کوي بکوله چې مونږ دې ته دا ویل مونږ دې ته
بلخوا د باچا خان پوهنتون زده کوونکي وایي چې دوی وخت ضایع کیږي او زر تر زر دوی ته پوهنتون پرانستل شي. د باچا خان پوهنتون د زده کوونکو د تنظیم د سټوډنټس اکشن کمیټې مشر حضرت علي مشال لیډو ته ویل کچرې د راروان ګل په ورځ پوهنتون دوی ته د کلاسونو لپاره پرانستل شو نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي.
اصل کې زموږ چې کم سمستر کم ټایم دی د کلاسونو چې کم ټایم دی هغه بیا کیږي لکه چې کم کریډټ آور دی هغه بیا نه پوره کیږي. هغه بیا مثال سټوډنټ سره دغه وشي د شپږو میاشتو کم سمستر بیا درېو میاشتو کې ختمي. نو ډېر زیات په تعلیمي دغه باندې ډېر زیات اثر غورځي. ویزي صاحب لم یو وفد لیږلی چې یونیورسټي د ګل دروازې نه کولاو کې خو مثال په توګه سټارټ نه شوه. نو مونږ به بیا احتجاج کوو د صوبایي اسمبلی مهې ته به کوو. دا مشن مونږ جاري ساتل غواړو چې دا سبق او دا قلم
کتاب سامیشن دا دمون جاری او یونیورسٹی سٹارٹ شی نو دا دا دمون یو گتا دا
دا پوهنتون ویان سید خان خلیل دزدگون کو دا اختن جایز بلی اوائی چه دخپل علاقه دوی حس کوی چه زر ترزر پوهنتون پرانزی او دزدگون کو وقت زایا نشی
پاتی شو دا سنوستی دا پرانستی او دا سکونتان و مطالبه سکونتان و مطالبه از اغی دا جایز هم ولی چه اغی سبق تخا مخا تاوان رسی جاگا پتایم بانه شروع نکی پتایم ختم نکی من سوا وقت دیر قیمتی شده ده او بزن بدقسمتی دا زن پا ملک دا وقت شو قدر کئی نا او مونگ ویسی سرا بیگام خبری شی اغیم دا کوشش ده چه مونگ کوشش کو جی مدلا دیر زر دا اینوستای تالب علمان دا پارا پرانی
دا پامول دا چه تیر میاشتی پا شلم جنوره باچا خان پهنتون بانده وستوال بری درستو تا پهنتون ترنوالی و مده پوره بند کلی شوی ده ملخوال دا غزده کون که وایی چه باید پهنتون زر ترزر پرانی سلی شی زکا چه دوی دا دا خلق و مقابله دا قلم او دا علم بزریه کول غواری شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غواګی په مومند ایجنسی کې تر سلو زیات داسې سکولونه شته چې دیوالونه نه لري چې له وجې زده کوونکي ځانونه خوندي نه احساسوي ولسوایي چې پیښور او چارسدې د تعلیمي ادارو د بریدونو وروسته هغوی یریدلي او ماشومان یې سهار له کوره وځي نو تر واپس راتلو پورې ورسره یریوي چې په سکول کې څه بده پیښه مخې ته رانشي شانواز ترکزی رپورټ لري
دا خبر پختونخوا په تعلیمي ادارو د وسلوالو د بریدونو وروسته د قبایلي سیمې اولس هم یاریدلی دی او وایي چې د دغه سیمې د زیاتره سکولونو ودانۍ یا خو ړنګېدلي او یا یې بیا څلور اړخیزه دیوالونه نشته خپل بچي په دغه شان تعلیمي ادارو کې محفوظ نه ګڼي د محمود ایجنسۍ د انبار اوسیدونکي احمد یار خان وای
سکولونه موږ خپل دی وازی سکول دی هغه کې د سکیورټی موږ ته نن راغلی دا نو ترازی بس پرایمری سکول دی هغه ته ماشومان جو خلک سپیر شین ته موږ زمیدار خلک دی زمیدار خلک دی دغه کې درې نشي دا ټول عمر د سینې سکول شي ګین ټوپک پلاس تکینی حکومت نو موږ دا غواړو چې د سکولونو ته چار دیواری وو کې چې سکیورټی ته ورکې چې ماشومان خپل سبق ته ځکه په سور بنې ځکنه
عظمت خان محمد وای چې هغه کوشش کوي خپل ماشومان ته د زده کړو خماحول جوړ کړي او دا هم په داسې حال کې چې محفوظ نه دي خو تعلیم یې ضرورت ته نو زکه یې سکولونو ته لیږي
خو بیا موږ تعلیم لا چکم دی نه رغیږي نو موږ دا فرض چې خپل ماشومان باندې تعلیم وکړو او د ټوپک په ځای ول قلم لاس کې ورکو خو یې رخه موجود دا لاکه په ارزه کې دا هغه په سکول کې دا کومه کې خو موږ سره دا یې رہی چې سار کې موږ ماشومان زی نو موږ هغه باندې دا دخکی ګچره دی ته خدمه کا څه خبر پیخیږي
هم دا شند سکول یو استاد شوکت خان مومن وای چې هغه د سکول ماشومان ته سبقونه هم خای او سکیورټی هم ساتي خو دواړه کارونه بیا هم مشکل دي
مخکې بچي څوک منګ پروام نه خپل کلاسونه ول وچ ګیر کلنګو کی من ځان منی ګوتی وو به ته په دې غینو کا زوج دا کته مان چا په سکول کې ساتم ما شوانه رانه نشی لیدلې کمیس نه ملان دي خو مجبوریم دا د درې استادان یو من دغه سي جون تیرو
بل خو تعلیمي محکمه محمود جنسی وای چې لوګو زیات یو سل او پنځه سکولونه داسې چې سلور اړخیزه دیوالونه نه لري او دغه سکولونه چوکیداران ذمہوار دي چې سکیورټی وساتي دوی وای چې په محمود جنسی کې 500 او 98 سکولونه دي چې د اویو ضرورت زیات ماشومان پکې زده کړی کوي خو وای په دې کې شپږ سکولونه بند هم دي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود جنسی
دا مشال ریډیو دا
د پوځي عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان له زیاتره سیمو خلکو ویستل شو چې لام د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو برخو کې د بیکورې ژوند تېروي خو خبریال سفتر داوړ چې د میرامشاه اوسیدونکو دي د عملیاتو په وخت نه بلکې خوښو کاله وړاندې د خراب امنیت له کبله خپل کور کلی پریښودو ته اړ شو د زیارت په ورځ د فاټر ریفورمز کمیټه په لړ کې شوی غونډه کې د ګډون لپاره خپل وطن ته لاړ عبدالحی کاکړ له سفتر داوړ سره مرکه کړې او په سر کې ترې تپوس کړی چې اوه کاله پس یې خپل وطن په کوم حال کې ولیده
په خپل سترګو ما دالی دلی دي چې کوم تا والی انټر کېږي نو رایټ سایډ ته چې کوم آبادی دی دا زیاتره کورونا روډ سایډ ته اوران بیا چې مخکې لاړ سې میر علی بازار بالکل اوران ته به دا مانې چې ډېر مشرانو تقریر کوونکې په جړا جړا کې دا فریاد کوو چې یاره موږ دکانونو یاره خښتو یاره بلډنګونو یاره کورونو څه قصور و چې دا ورانی کی او ایون دیر تا ٹیکا داران مکرر شوی دی آغای بنو تا او پنجاب تا یو بلتای تا زمون خخته تا ایران اوڑی
سفدر داور سے بحل تا بتا سو خپل ملگری هم لی دلی وی او لاغو سر سی مراش در شا سوی نو داغو حالت چنگو چه خبری موکی
خلق طول دا سه دیپریس غنده و ارسو که دی وقت نا مخ که بڑاگان شوی دی او زیات مونږ داسې ملګری ولیدو چې دی ما به غاړه ورکړه سړی ماشه دپاره او د به زه پېژندم نه نو شاته به سره وپېژندل
بلدا تاسو و کال ورسته تللی وی پخام د یو خبريال په توګه په جرګو کې به تاسو ګډون کوی یا دغه وطن خپل یو کاسي دغه جرګې تاسو و کال مخکل دلی وی او اوسونګلې دي څومره فرق یو
کې مونږ ډیسکس کو چې مرته چې مخکې چې کم مشران او کم جرګې وي څومره درنه خلکو نو بیا مونږ په ګوته ګوته وشمارل چې هغه خو چونکې ټول مړه شوي دي یا ټارګټ شوي دي یا چرته مړه شوي دي یا جرګو کې ادرنوالی مونږ نه کوو مخصوص لکه مخکې بچو ایون چې کم آٹم کے مشرف پر آگو یا نہ مخ کے گورنران رات لیا پرائم منسٹر بار لو نو التا وا ڈیر ترخی خبر ورتا کولے دا کوم دے پارا او ڈیر بورڈ لی لگا دئی تا بدا اڑخ کرے دل نہ چدا سوپتے نو پارون چ منگو کا تل اول رن پولیٹیکل انتظامیہ نہ ہدایت ورتا ملا دلتا صبح دا وائی دا بنوائی او تا صبح پاسائی نہ با پاسائی نو مونگ ما آغا ٹیم کے مونگ ڈسکس کو دا سیس چیارا دا خو دا جرگیم بدل شوی دی
صفدر داور سب فوج دا وی چی علاقہ تقریبا دوی صفا کھڑے دا لوسوالو زخا او دا خلگو دا بیرتا تک دا پار ہم زینو سی ملکی دکتا خلق تلیلی دی حال تا دننا تک را تک چمری آسان او خلق پا آسان تلی را تلی سی کچنگا
ممکن نا دی چی تا میننشا کی او سیگے بس ڈائریکٹ روان سے جیسا بنو تزم پہ خبر تزم نہ تبا وال انٹری کہے نام بدرج کہے نو آگا اے نہ پس پتا تھا اے نو سی ملے گی تب باہر تبھی اوزے نو درشن تا باہر نہ چت دا نہ دے اخبل کرتا بیا بام دا مسئلہ ہی چتا تبا انٹری کی گیا بنے بسو سورج ہی تیری گی لگا اس چکم مونگ پرون دا جرگا که یو بل سر ڈسکس کو چه ایون دا قطر نا سعودی نا یا خلیج ممالک نا چه کم خلق راشی نو دا دلتا افتو افتو پراتی او بنو که نو دیتا اینو سین ملوگی چه لارشی
تاسو دا خبریال صفدر داور سره دا مشال ریڈیو مرکا واوری دلا پنشنبه دا سرطان دا ناروغی پر زد نڑیوالا و رزوا پکوٹا که بی ایم سی روختون که پتیر یو کال که خوش آدرینیم سرو ناروغانو در مل نشوی دا دا روختون تا دا بلوچستان پا شمول دا افغانستان اکثر جنوبی ولایتونو نه هم افغان ناروغان ورزی و مفتا در مل نکیی دا مشال ریڈیو خبریال بارکوال میاخیل دی روختون تا ورغلی و دا رپورت یه جور کرده
د سرطان د ناروغي متخصص ډاکټران وایي په ښځو کې د تیو سرطان تر ټولو زیات وي او په پاکستان کې هر کال شاوخوا 40,000 په سرطان اخته مېرمنې د درملنې د اسانتیاو د نشتوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي یو افغان مېرمن چې اوس د کوټې په غوث آباد کې اوسیږي په همدې ناروغي اخته ده
د ناروغي خو اول دواره ده چې نه باندې پوهېدلو د 12 کال نه د لږ په دې کې مرغړې او بیا هم دوا نه کولې یې رسوت تلم ملایان تلم بیا شوم دا دوه کال کېږي چې زور اخیستی یو کال کېږي چې پریشان یې کړی بیرته بیا درې دانې بېرته راوختلې بیا دوه دانې پرې کړي دي یوه دانه لاسته
د سرطان د ناروغۍ په څانګه کې بستر ناروغان اکثر د افغانستان د جنوبي ولایتونو اوسیدونکي دي د کندهار له ارغنده ولسوالۍ راغلي مېرمن هم د دې مرګونې ناروغۍ ښکار ده
دا مې نمه میاشته چې درنه جوړې راپېښه شوې ده ومات زموږ د اشرفخانې څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د قیصر دپاره واټ جوړ کړي چې موږ در کوټې و در لاهور و در کراچۍ پورې نه ځو ورځو ستړي کېږو پیسې او خرچونه مو کېږي نو زموږ د ده څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته وسایل هلته جوړ کړي چې زموږ علاج هلته وسي
که څه هم په دې روغتون کې سرطان د ناروغي وړیا درملنه کیږي خو د وینې د سرطان یا د رادیو تیرافي د وړانګو په وسیله د درملنې لپاره شخصي روغتونونو ته اړ کیږي چې اکثر ناروغان یې وس نه لري د بی ام سی روغتون په کینسر څانګه کې کارکونکی فارماسیست نادرخان خټک وایي
موږ سره چې دی افغانستان او پاکستان ریشو چې ته وباسي تقریبا 50% څخه زیات چې دی د افغانستان سره دي غټ وجه دا دي چې هلته یو خو بماري سوي دي کیمیکل ویپنز تیارونه چې دی یو سوي دي د وجه سره هلته کینسر نه جوړي چې دی ډیر زیات دي التا علاج سہولیات نست ایران کی کیجیے انڈیا کی کیجیے لیکن دادی چار سڑے غذائی پورے نسل لی مجھ سینٹر چدی ادھر تھا تقریباً 95% سے زیاد کی سونا چدی آگا مجھ مفت کو
د سرطان د څنګ مشر ډاکټر زاهد محمود خان وایي د بلوچستان د روغتیا وزارت دوی ته د کال یوازې 500,000 کلداري ورکوي چې وایي دا بیخي لږ دی او د سرطان د ناروغانو وړیا درملنه پرې نه کیږي
د کینسر وجوهات معلومه نسته مګر د دې لپاره ټیسټون د علامات هغه علامات سره کنفرم سي بیا معلومه شي دا سرطان ده 2015 کې 3000 500 مریضان رجسٹر سوئے آگے کی ذات کینسر سی برسٹ ہوئی نمبر دو خوراک نالی والا کینسر بیخی ذات ہوئی دا بلوچستان انکلوڈنگ افغانستان half of the ایران
د روختیا د نړیوال سازمان د یو رپورت لمخې په پاکستان کې هر کال 300,000 کسان د سرطان په ناروغي اخته کیږي چې له هغوی څخه یوازې 30,000 تنو ته د درملنې اسانتیا پیدا کیږي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر 3:30 کیدونکې دی لنډ خبرونه له ګل ایاز اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای باید په څلور اړخیزه خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړ کړل شي. دا خبره نوموړي د افغانستان د سولې خبرو اترو شروع کولو په هدف نن په اسلام آباد کې څلور اړخیزي غونډې ته په وینا کې وکړه. د بچخان پوهنتون زده کوونکو حکومت غوښتنه کړې چې یاد پوهنتون دې زر تر زره پرانیزي ځکه چې د دوی زده کړې متاثره کیږي. د بچخان پوهنتون د زده کوونکو د غوښتنې په داسې حال کې کړي چې د یاد پوهنتون وایان سید خان خلیل نن وشاله لوتوي چې امنیتي ادارو ورته خبرداری ورکړي چې د پوهنتون امنیت لا نور ټینګ کړي او تر هغې به پوهنتون بند وي چې تر څو امنیتي وضع ښه شي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آئی د نشکارۍ پر ضد د کارکوونکو احتجاج نن هم دوام لري او له تیرو 5 ورځو راهیسې هوایي جازونه ولاړ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د شمالي ولایتونو څنګه وای په دغه سیمو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی. د دغه دفتر د ښځو څانګې مرستیالي ماری حیدری نن مشاله لوتوي چې روان کال کې له دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیې ثبت شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې د داعش وسله والې ډلې د فعالیتونو مخه نیولې ده. دغه وزارت وایان دولت وزیري نن مشال لړې ته ویل چې داعش وسله والې ډلې هڅه کوله چې په غزنی ولایت کې ځانته مرکزونه او پټن ځایونه جوړ کړي خو افغان امنیتي ځواکونو یې مخه ډپ کړه. بلخوا د ننګار ولایت مطبوعاتي دفتر لخوا نن په خبرې شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې په کوټ او اچین ولسوالیو کې د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې 28 داعش وسله وال وژلي دي. د شام شمالي ښار حلب کې د حکومتي عملیاتو له وجې راتښتېدلي د 30,000 نش زیات د شام وګړي د ترکیې پر پوله راغونډ شوي دي او په تایوان کې یوې زورورې زلزلې یوه 12 منزله ودانۍ ونړوله چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګې ودانۍ تر منبې لاندې ورک شوي دي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نواورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو لپاره ماتې ورکولو پاکستان یو ښه او محفوظ ملک جوړی دی شي ځکه چې وسلوالو د خپل ناوړه کاروایانو په وجه د دې ملک سلامتي په داو لګولې. د ادارې په وینا چې حکومت اکثر دا خبره کوي چې دوی د ترهګرو ملا ماته کړې ده او په ملک کې د امنیت وضع ښه اړخته روانه ده او دې لړکې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن ضرب عضب هم روان دی. ادارې زیاتوي که څه هم د ترهګرو پر ضد دغه اپریشن کې پوسټ ګټه ترلاسه کړې ده او د دوی په وینا چې د شمالي وزیرستان 95% علاقې له ترهګرو پاک کړې او د دغه علاقو نه د بیکور شو خلکو واپسي هم روانه ده چې د روان کال د اخیره پورې بسرته ورسول شي. خو بیا هم ترهګر وخت په وخت خپل عملیات کوي او دا موږ ته د جمرود د چاودنې او د باچاهن پوهنتون د حمله په شکل کې ښکار شوه. دریا اخیره کې وایي وخت راغلی دی چې ټول کام یو موټی شي چې ترهګرو ته د بهر ملکونو نه د مالی مرستو او پکورنی کچ د مرستو لار ونیسی او همدا یوازینی لار ده چې ترهګری ختم شي او د دې سره سره د وسلوالو سره د همدردی او خواخوږی جذبات لرونکو لا د دې خبرې ادراک پکار دي چې دا خلک د امن دښمنان دي او د چا دوستان هم نشي کېدی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشر کړس پړه خپل ادارې کلی کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت تیر ورځو کې د ادب او ثقافت سره تړلې 500 کسانو ته 1,500 روپۍ میاشت وظیفه ورکړې او د سلسله تر د اتو میاشت پورې جاری وی او د دې کسانو انتخاب د لوبو او کلتور محکمې لخوا جوړ کړی شوی کمیټه کړی دی. ادارې مخکلي کې چې د دې انتخاب د پاره ځینې شرطونه اخودې شوی وو لکه هر هغه تن چې گریټ ولس کې کار کوي یا دی گریټ کې ریټایر شوی وي هغه به د دې جوګن نه وي. دا راز مالدار خلک او د قبایلی سیمو اوسیدونکو به هم د دې امداد پیکیج جوګن نه وي. نور هر هغه تن چې غریب وي او د فن او ادب سره تعلق وي هغه مستحق دی او د دې پار دو عمر حس کید ہم نشتا دریا اخری کی لکھی چی یو خود دی باوجود حق خلق دا امداد ورکل شوی دی چی مالدار وی زین پکی پلکونو تنخواگانی اخلی او دا زین کار او زیار پا نظر نرازی او حقوی تا امداد ورکل شوی دی بل طرف تا پکی مستحق خلق لپاما وستلی شوی دی نو بای چی پا دی نظر ثانی وشی او دا دی سرسر پکار دا چی دا قبیلی سیم فنکاران او ادیبان هم پا دی پیکیج کی شامل کریشی
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
واشنگٹن پوسٹ ورسپانے دا افغان ملی پوسٹ بلیکو کی دا سلوی کلنو ناریناو دا گمارے نے موضوع تا کتنا کڑی دا ورسپانے دا افغان دفاعی چارواکو دا خلیلی کی دا فیصلہ تیرا میاش تا امریکا تر مشرے لاندے اطلاف لخوا تر فشار لاما لوشوا بلخوا فورن پالیسی مجلے دا امریکا صدارتی امیدوار ڈانل ٹرمپ تر رستو سرگندونو و کیمپین پاڑا دا پاکستانی وگڑو سوچ تا کتنا کڑی دا دا دوانو مکالو مهم ٹکی پا دے رپورٹ کیا ورو واشنگٹن پوسٹ رسپانه لیکي افغان پوسټ چې د طالبانو خلاف مقاومت کوي او وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره جدوجهد کوي په لیکو کې تر سلوي کلن نارینه ګمارل شروع کړی دی دا په داسې حال کې ده چې د مرګ ژوبلې او جدا شو سرتیرو لامله د پوځیانو شمیر کم شوی دی د افغان دفاع وزارت ویان بریګیډیر جنرل دولت وزیری په خبره د سرتیرو د ګمارلو لپاره د زیات تر زیات عمر حد له 15 دیشنا سلویختو ته د سیوا کولو فیصله 13 میاش پټ پټ وشو د نوموړي په خبره د فیصلې ترشا د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا فشار وو وزیری زیاته کړه د نړیوالو ملګرو ترڅنګ افغان وګړي د نوي کال لپاره په پوسټ کې د نوو ګمارنو هدف ترلاسه کولو په اړه اندېښمن وو رسپانه لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د افغان ملي پوسټ د قوت په مسله له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري خو د ځواک نیمګړتیاوې تیر کال په پام کې راغللې رسپانه لیکي د ډیرو کارپوهانو په باور افغان پوسټ تیر کال ریکارډ مرګ ژوبله اوړېدلې وه که څه هم کرش میر یې نه دی په ډاګه کړی د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ولسي چارو مشر کرنل مایکل ټی لا هورنویل په 2015 کال کې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې 28% زیاتوالی راغلی و رسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل که یوې خوا ته پوځي کمانډرانو ته د ګمارنې پروسه د ساده او اسانه ساتلو ویلي دي نو بلخوا دوی ته یې دا مشوره هم ورکړې چې له چیک پوسټونو نه د سرتیري نورو ګرځنده پوځي ډلو ته راواړوي د لاهون په خبره پوځ باید د سرتیرو دومره شمېر ولري چې جنگ ته د لیږلو او شاته د پرېښودلو کار اسان وي بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په پاکستان کې د اسلامي فکر سخت دریزه پر امریکایي صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ملنډې وهي په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په خبره د ډونلډ ټرمپ ځای سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس نه دی بلکې باید د دماغي ناروغانو هسپتال ته لاړ شي د مجلې په خبره په پاکستان کې ګڼ شمېر پوهه کسان هم د ټرمپ مخې ته پر تللو پوښتنې راپورته کوي او فکر کوي چې دا د امریکایي ټولنې د سوچ ترجمانی کوي دوی د امریکایي سوچ د منفي اړخ په اړه اندېښنه لري او وایي چې اثرات به پر دوی وي په پاکستان کې د سیډنې او امنیتي زده کړو مرکز وایي په دغه هیواد کې په 2015 کال کې د تشدد په واقعاتو کې تر 3600 زیات کسان وژل شو دا شمیر په 2014 کال کې 2600 و مجله لیکي د لاهور په یو لوی پوهنتون لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې چې د هیواد تر ټولو ښه پوهنتونونو کې یو شمیرل کیږي زده کوونکي پر سوشل میډیا د ټرمپ په اړه لیکي د یاد پوهنتون یوې زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط مجلې ته ویلي چې د ډونلډ ټرمپ د کمپین په اړه چې کله پر سوشل میډیا تپوس وکړ چې مثبت یا منفی دی نو زیاترو ملګرو یې دا جواب وو چې منفی دی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
ڈان رسپانه لیکي په داسې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو جمعات کې وینا کړې چې په غیوات کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شي په مکه زیات شوی دی بخنه غواړم په مقاله کې راغلی چې د ولسمشر وینا د ستاینې وړ دی د مقاله نورې برخې له ګل ایاز اورو
ڈان رسپان لیکي چې اسلامي نړۍ او په ځانګړې توګه د امریکا مسلمانان باید د ولسمشر باراک اوباما د سرګندونو هرکلی وکړي ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د بالټیمور یو جمعات کې مسلمانانو ته ډاډګیرنه ورکړه چې تاسو د دې خاورې او قام برخه یست تر دې وړاندې ولسمشر په 2009 کال کې په قاهره کې اسلامي نړۍ ته وینا کړې وه ولسمشر خپل وینا په داسې حال کې کړې چې په هغه هیواد کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شوي دي چې پکې د ولسمشریز ټاکنو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ په ناقدینو کې هم شامل دي. ورسمان لګي چې ولسمشر په خپل وینا کې د چانو وانه خص خو ویل چې ځینی خلک د خپل الیکشن کمپاین لپاره داسې خبرې کوي. ولسمشر دا هم ویل چې امریکایان باید هغه سیاست رد کړي چې خلکو سره د مذهب په نامه توپیر کوي. ورسمان لګي چې باراک اوباما د ولسمشرۍ په موده کې په لومړي ځل جمعه تللې. که څه هم ولسمشري ټاکنې کېږي خو د ولسمشر نظر سم و، ځکه چې په ګرد نړۍ کې مسلمانان د یو وړوکي اقلیت د کارون له وجې زورول کېږي. ورسپاڼه لیکي چې په بالټیمور کې مسلمانانو ټولنې ولسمشر ته خپلې ستونزې وړاندې کړي چې ورسره امتیازي سلوک کېږي او تر څارنې لاندې دي. ورسپاڼه لیکي چې د امریکا ولسمشر وینا په داسې حال کې کړي چې اسلامي هیوادونو کې جرمونو له خپل حده وتلي دي. افغان طالبانو لس کلن ماشوم وژلې چې ښایي په مسلمان ټولنه کې سخت دریزي څومره زیاته شوې. ورسپاڼه لیکي چې یوازې په افغان ټولنه کې نه بلکې په نایجیریا کې بوکو حرام ډله ماشومان وژني. همداراز د کراچۍ سفوره ګوټ ډله ییز وژنې ښکاره کوي چې اروپا کې یوازې له مدرسو نه بلکې د لوړو زده کړو ادارو څخه هم راځي. ورسپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې په دې حالاتو کې د اسلامي هیوادونو حکومتونه او ټولنه څه کوي.
دا وو ګل ایاز. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام تړون. په دې پروګرام کې نن د سواک تژن شواک په هکله خبرې شوې دي. د دې ترڅنګ د سواک سواد تژ جغرافیه په اړه به هم معلومات واوري. دا پروګرام ستاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړ کړی دی. راځي چې واورو.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په فایل کې به درته د سوات جغرافیه درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. درنو اوریدونکو، د سوات نوم به شای ډیرو لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حواله او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حواله اوریدلې وي. د خبرونې له موضوع سره سم له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
موږ نننې سوات کوم ګورو نن دا د خیبر پښتونخوا یو ضلع ده، خو که موږ لږ به شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات د یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن دا کوم چې میدانی خطه ده، دا سوات دی. او د دې شمال کې ګیلګت بلتستان پروت دی، کوم ته چې په تېر وخت کې نارترن ایریاز ویلې کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق، او په جنوب کې کوهستان ډسټریکټ د شنلی د مشرق دو طرف نه، په جنوب کې د بونیر ضلع دو طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه ښارګوټي څه نومېږي.
میوره دا میوره اوس په دې وخت باندې د پنځو لکو تقریبا څلورو نواله پنځو لکو خلکو ښار دی، او دا یو اهم د تجارت ښار هم دی. دې سره په خوا کې چې د شریف آباد د دې نه علاوه د سوات نور داسې ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس ښارونو شکلونه اخلي. په دې کې ماته دا خوږه خیله ده، بحرین دی، مدین دی، کالام دی.
اوس به له نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سوات کې لویه قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي. مین ویلی چې دغه د یوسفزو ویلی ده، او دېنه لږ بره چې دي دا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي، د هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سهیل خو کې، او په کالام کې چې دی کوهستاني دوه قوم دی، ګاوري ژبه ویلی کېږي هلته. سوات کی تقریبا پنځه ژبې ویلې کېږي، پښتو ویلې کېږي، توروالی ویلې کېږي، دا کالام دا گاوری یا کوهستانی ویلې کېږي. دا کالام په یو ځای کې چترالی ہوں لے کی جی گجر کے گرون کے ڈیر لو تعداد کی آباد دی گجرو میں لے کی جی خو منتا پر مٹا کے لیا ترکلانیا نو مختلف جگہ جی اغوم رات ملاوی جی جی اغوی اس نے جی سلمانیا ملتا آباد دی خٹک ہوں جیسے خال خال ملے کی جی
جوان جواک
پاسواد کی د ټولنیزو او تعلیمی چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مو پوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالي پر کوم موکو او څنګه لمانځي
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دی هغه کې خوشحالي اظهار ډېر په خطر کې کیږي بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کیږي چې هغه سره تړلي دغه چې دي نو سندرې پکې راشي ګډاګانې راشي له حقیق خپل مختلف کوم روایتي رقصونه دي هغه ویل شي روایتي سندرې راشي ورسره بیا داسې ده چې کله نوې ماشوم پیدا شي په یو کور کې نکاله کیږي نو په هغه نسبت زیاته خوشحالي کیږي او روایتي انداز داسې ده چې نو کو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کیږي نو سنتو
عثمان الرسیار په سواد کې د غم او بد ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه دا سیرت وویل
د سواد خو یو رجحان دا چې پتري عمل ته هیڅ بنده یو غم راشي جمعهونو کې اعلان نه وشي اول خو ټول نو لمبې دا شي د قبر تنظیم کړي خبر ورکړي چې دا غیره لپاره بیا دا غي سره د متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دوه لپاره پاتې لپاره اندرا غم ځپلې کور چې نه راځي دا دلته شو تاریخ لري چې یو طریقه دا چې کم کمیټې دا کم تنظیم چې د لپاره روشي هغه معنی نور کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به دومره کسانو یو کور د خوراک تنظیم کړي نو کورونه بیا یا متعلقه کور ته د خوراکونو راوړي یا د کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نه غیر ځان سره بوزي دویمه طریقه ورسره اوس دا نه غونټه کې راغلي نه چې عموما د کوم محلي یا د کوم کلوغي چې کوم کورونه دي نو هغه یو مخصوص پیسې راغونډي کې لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ هغه ټولې راغونډي شي هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه متعلقه علاقه کې کور نه تاسو کې چیرې تاسو ته څومره مېلمانو د خوراک تنظیم کول دي چې هغه خو خپل کور هغه د تنظیم نشي کولای مېلمانو زر کول په خپل په غم کې هغه لپاره د تنظیم شي چې یو نمبر یا یو پخلی کول کې تر څو هغه سره خبر وکړي او دا وخت مقدار هغه کور کې کرنے دا پارا دا مازی دوم رخل کو دوڑا ما خب دا پارا دوم رخل کو دوڑا یا اور سر دا چین کی زام دا طریقہ بانے غم دا کی گی بیا چکم دا سی خدرتی اپات راشی یا دا سی بم ورد زیگی یا لو یا حدیث شوی نو بدا سی وقتون کی خلقو کی بیا آغا دا ولی جذبہ نسبتن لکا زیادہ را پیدا شی دا غی سر مالی مرستم دیر زیادہ کی دا غی سر پس سماجی والم دام درد اظہار دیر زیاد کی
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي نوموړي په سواد کې د ناواړه روایتو په اړه داسې وویل
پسواد کی چې د ما په نظر کې کم ډټونو نه یو بد عمل دی نو هغه یو ډیر غیر ضروری اخراجات او د پیشن یو ډیر عجیبه جهان دلته کې روان دی دا جهیز ډیر زیات غلط رنګ غسته دی دلته د خور لور په سر باندې پیسې غسل خو نشته خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کم دي چې په ودونو کې د غیر ضروری اخراجات په پای کې کوم ګورې د جامې جوړې چې نو ډیر زیات ګران بیا څنګه عمل روان دی دلته شادي حال یو ترند ورو شروع کیږي یو حواله خو چې د نوې د خپلې تقاضې دي خو دې کې زمونږ تعذیبي او زمونږ سماجي نظام چې نه غوړ سره ماتېږي
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري خو کیسه د دې برعکس ده د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوي نوموړي هلته د ترهګري د اغېزې په اړه وویل
باور خو زما خیال چې موږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولی ځکه چې دې حالات موږ ډېر زیات اوسه پلو په کورونو د دننه زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهار پورې ډېر زیات متاثر شوی دی ځکه چې په هغې کې یو کس طالب وو د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بست کړی دی هغې تباه کړی دی د هغې کې دا نور رونه هم ټول متنفر شو دی یوبنه ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه زمونږ په دې حواله باندې بدې تمادر ډېرې زیاتې شوي دي او باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی د پلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتې کیږي.
گھریلو تشدد داغی سر کمی تڑی خبری نوری آغا دلتا هم موجود دی زنانه سر چی دی نو دا پیدایش میچ داغی سر ظلم زیاده شروشی نظام که داغی دا مرگ پوری داغی سر دا زیاده روانی غیرت پنم باندی پخا قتل کی دو اس چی دی نو دا خودکشی نمی ولور کرده گی دستی دو چیسون زمان مخیل را لن چی آغا جنهی خودکشی نو کرده خود زهری ولور کردیو اوی چی دا دی خودکشی کرده.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
اول خو هغه ته حق پته نشته چې زمونږ څه حق دي. دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی مونږ به دا حق اخلو څنګه خو بس د یو تیاری په شان د خپل ژوند تېروي که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي که هغه د حکومت په نوکرو کې وي که هغه بل فیلډ کې وي که هغه یو عام د کور ښځه وي که هغه د غریزو علاقو ښځه وي خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي کوم مونږ چې کوم د طالبانو د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته فریټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي ایله خبره کېږي د خلکو دا زړه د ویرې نه بیا دوباره ډک شي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته د زمونږ بچو ته زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي د دوی حقونه مه خرابوئ که هغه د جایداد حق وي که د هغه د تعلیم حق وي که هغه د خپل د رای اظهار حق دی دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی د دې حق نه هغو تاسو ولې محرومه کوئ.
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي
دا د سواد سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډیری ورته مونږ وایو نو په شاډیری کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سواد کوم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي کومه تامبه چې مونږ یادوو هغه ډېره زیاته ده. دغشان په سواد یو بل سایډ دی نیکتشیل ورته مونږ وایو په نیکتشیل کې آیرن ډېر زیات آیرن اور چې کوم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي کوکاری زمونږ د سواد چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي ګولډ چوت وایي د هغې نه هم علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سواد زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شوی و ویل کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په درېیم نمبر باندې اعلی زمرد دي کورنډم دي په ملم جبه کې پکورم پر مرنجب کی زمون سرا گارن ٹھنڈی او بنچنائٹ چھو تو وئی دا ہم زے پزیری پر سواد کی گریفائٹ سی او کرومائٹ چکم دینو اگر بیا دا سواد چکل دا حد ختمی گی اور شنگلی حد شروع کی گی نو دا کلتے چکم دے کرومائٹ پڑی را گٹا دا گا باندی پا مقدار باندی پیدا کی گی
نموڑی وائی دا سواد دمزکی سر ہم دا سیدے چہر ڈول فصلونا او میوے کوی
یو تحقیق ما کتل او پاغي کی ویل چیر اپ دنیا کی پسابت دنیا کی ادیار لس دس پوائنٹس تی دز مکو یعنی ٹوڑی دی چھ پاغي ونه تاسو سکرل غواڑی نو اغا کر لکی پاغي کی چکندے یو ٹوٹا چکندے غسواتون حصہ دی گی دلته کی پسوات کی اوازی سلوخ قسم مانا پیدا کی جی دغشن چکندے نو سا لس قسم پدی کی شلتلو پیدا کی جی اور دین علاوہ چکندے نو لکا د غنم او جوار او دغه خود سره رو صحت نه معلوم شو لڑے رضیات پیدا کی جی جو تو جی میری پیدا کی گئی اگر شان چکم دے سبزیاں نے تھولی پیدا کی گئی یخ علاقوں سر چھ سمرا فصلوں نا تعلق ساتھی نو اگر ٹوٹل چکم دے دا اللہ رحم دے جگہ پر سواد کی تو وافر مقدار پیدا کی گئی
امجد علی صاحب ویل د سواد پر قدرتی زیرمو او زرخی زمزک سربیرا د دې سیمه ډیر خلق په عرب هیوادونو کې په مزدوری په سورک دی
په دې سرکاري پوسټونو باندې کوم خلک شته خپورا په د سواد سلامپور یو علاقه دا اسلامپور او تموي سلامپور او تموي دا غي زیاتره خلک چې کندنه له ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي 50% آبادی چې دا غو سزرات سره ټچ تاس ډیر 15% چې کندنه داخلک بهر زمونگا پا باہر ملکونو کی دی یعنی پا ہر درہم سلورم کور کی بھائیوں نے اکس پا سعودی عرب کی بھائی یا پا دبائی کی بھائی نوزدوی دک اخفل کارون چکم دے آگا طرف تم روان دی
نمیالی ددغ سمی
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سواد د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې شوی دی د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سواد د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي نوموړي ویل د سواد د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہی په سوار له سو پنځم کې دلته ختم شو د سواتیان د او کابل د اړه خو د کندهار د اړه خو یو نه وي چې بل راه لا چاغم پښتانه او د غزاړو سواتانو کوټې پښتانه چاغي دی یوسف خان په نامه باندې چې د دې حکایت چې نغم ملک احمد بابا او د دوه وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد او د ویل شم چې هغه شیخ ملی بابا دی د شیخ ملی بابا قبر په سوار کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماوانی په لیر کال کې ډیر لوی کانفرنس او دغه چې یو په بخیل کې دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تر مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موریدی او دا او دا خو زما په نس خو دې عزیز دې چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډیر پلس تر غور سره دی چې هغه نو عبد الغفور کو په سیدو بابا باندې مشهور دی نو دغه سیدو عبد الغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا نو چې په 1911 کې د مې ګل عبد الودود په نامه باندې راغی په سواد کې یو مضبوط تا ایو پخا مثالی بچی چې سړی د اکبر سره می خو دې چې لا شو پر می خو دې چې خپل بالکل نالوسته سره به سوا د می منو چې کله نو په لول سوا یو کم په دوستم کې دا یو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او په خوري او ډیر خپل سټډنټ ته دی ویلم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی ابراغه د پلار په ځمان له سپک بچا شو او پاکستان او هر څنګه په سلو چې وکړه دا یا یا خان دورو په یو ریډو په اعلان باندې په لول سوا یو کم او یم کې زمونږ د مهاجر بچی ختم کړو چې خوله ګواده مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد په اړه معلومات اوریدل ل دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو اوس ز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم شو وخت ولرې خو د مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ